دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کونړ کې د داعش د ډلې په ضد د طالبانو د عملیاتو هرکلی کړی دی. طالبانو ویلي دي چې وسلوالو یې کونړ له داعشیانو نه پاک کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی په تیر یو کال کې د داعش د ډلې د مهمو قمندانانو په شمول 401 تنه وسلوال وژلي دي او 308 نور ټپي کړي دي. زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو په ضد عملیات د امریکا او د طالبانو د موافقې یو برخه ده. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې زه د طالبانو د اعلامیې هرکلی کوم چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش د استخدام، تمویل او روزنې د هڅو د مخنیوي ژمنه کوي. خلیلزاد ویلی دي دغه اقدام د القاعده او نورو ټولو اغو ډلو په ضد زموږ په موافقه کې د طالبانو ژمنې ښیي چې امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښ پیښوي. جمهور رئیس غنی ویلی دي په اوازو باور م کوئ، د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته. د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان په شمول د افغانستان سره د ځینو هیوادونو د لارو د تړل کېدو له کبله د خوراکي موادو د کمښت او د بیو د لوړېدو په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي. خاغلی غنی ویل زمونږ هیواد د هیڅ ډول لومړنیو موادو د کمښت سره نه دی مخ. لطفاً په اوازو باور مه کوئ. یو شمیر جلابان او محتکرین د خپلو غیر مشروع ګټو په خاطر دغسې اوازې خپروي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې اوس د حیرتان، تورغونډۍ او د شیرخان په بندر کې په خوراکي موادو بار زرګونه واګونونه هیواد ته د داخلېدو په حال کې دي او په سکم 15 ورځو کې به 15,000 ټنه غنم د هند نه ملک ته راورسیږي. هم د افغانستان سره د تورخم او د چمن د پولو د بندېدو نه وروسته د پاکستان نه افغانستان ته د اغو راجستر شوو افغان مهاجرو بیرته تلل وځنډول شول چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. دا اقدام د کرونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت د احتیاطي تدابیرو له امله شوی دی. په افغانستان کې مهاجرو ته د نغدو پیسو ورکول هم بند شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس رجب طیب اردوان به نن د جرمني، فرانسې او د برتانیې د رهبرانو سره په تلیفوني کانفرانس کې د اروپایي اتحادیې سره چې خپل سرحدونه یې مهاجرو ته پرانستې دي د ترکیې په اختلاف وغږیږي. لسګونو زرو مهاجرو د اروپایي اتحاد غړي ملک یونان ته د فبروري په 28 د هغه وخت رئیس د داخلېدو هڅه کړې ده چې ترکیې اعلان وکړ چې د برسل سره د 2014 کال د موافقې په اساس نور د اروپا د اتحاد د مالی مرستې په بدل کې مهاجر په خپل خاورې کې نه ساتي. اروپایي اتحادیه د ترکیې د مقاماتو نه غوښتي دي چې د افغانستان، پاکستان، افریقا او همدغه راز د سوریې مهاجر پرېنږدي چې د سرحد نه واوړي. عراق نن د تیلو د 9000 بیرلو ورځنی تولید وځنډاوه. د عراق د تیلو چارواکو ویلي دي چې دغه اقدام ځکه کړی دی چې د مالیزیا پیټران نومي کمپنۍ د تیلو د جنوبي سیمې غراف نه خپل ټول ماموران د کورونا د ویروس د خپرېدو له ویرې وایستل. د آذربایجان مقامات وایي د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر پایتخت باکو ته سر د نن نه د مارچ 13 پورې تګ راتګ محدودوي. د اردن پاوز ویلی دی چې په ملک کې د اضطراری حالت نه مخکې به د خارونو د حفاظت لپاره په دخولي او خروجي دروازو کې پوځیان په وظیفه وګمارل شي. د اردن چارواکو ویلی دی دغه اقدام د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د اضطراری حالت د اعلانېدو نه مخکې شوی دی. په اردن کې د کورونا د ویروس له امله لږ تر لږه 40 پیښې تایید شوي دي. د فلیپین د هوایی چلند ادارې نن وویل چې د مارچ په 10 باندې نړیوال پروازونه بندوي چې د قرنطین تدابیر سم عملی شي. د فلاګ کیریر شرکت نن د سیشن به پورس په پایتخت او نزدې پرتو ایالتونو کې د یوې میاشتې قرنطین د وضع کولو نه وروسته پروازونه فسخ کړل. د ویتنام د حکومت بیانیه وایي چې د امریکا، اروپا او آسیایي هیوادونو نه ویتنام ته ټول خلک د ورتلو سره سم قرنطین کیږي. او د جرمنی بیلډ رسپانې ویلی دی لفتانزا په هوایی ارتباط باندې کار کوي چې ټول جرمنی ته ضروری مواد ورسیږي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. سپینې ماڼۍ له ټولو امریکایانو څخه غوښتي چې لږ تر لږه تر 15 ورځو پورې دې په لویو غونډو کې له برخه اخیستلو څخه ډډه وکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تمه لري چې خلک سفرونه بند کړي او هر څوک دې تر خپلې وسې د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زیست خواوري.
د کورونا ساري ویروس په داسې اشکالو امریکا متاثره کوي چې په خواهی ساری لیدل شوی نه دی. سپینه ماڼۍ په امریکا متحده ایالتونو کې له خلکو غواړي چې حد اقل د 15 نور ورځو لپاره له داسې غونډو ډډه وکړي چې له 10 څخه ډیر کسان پکې وي. ښاغلی ټرمپ چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلې ادارې د مربوطه ټیم پر لارښوونو خبرې کولې وویل خلک باید کورونو کې ووسي، له سفرونو ډډه وکړي او رستورانتونو او بارونو ته ولاړ نشي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل امریکایان باید په دې اړه تر دوبی پورا چمتو اوسي.
خلک د جولای او اگست میاشتو خبره کوي، شاوخوا تر هغه وخت پورې.
د امریکا دفاع وزارت وایي چمتو دی چې په هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو سره مبارزه وکړي، خو د یاد وزارت ویان څرګنده کړه چې ځواب یې د ماموریت، صحي پرسونال او امکاناتو له امله محدود دی.
دفاع وزارت چمتو دی چې د جمهور رئیس د لارښوونو په اساس ملکی چارواکو ته په احسنه وجه پاملرنه وکړي. موږ یوازې غواړو مطمئن شو څو هغه بحثونه چې کیږي پر هغو حقایقو چې څه ممکن او څه غیر ممکن دي خبر واوسي. د حکومت په کچه په دې بحثونو کې داخل یو څو څنګه له دې حدسو سره خمرسته کولای شو او بیا د دفاع وزیر او جمهور رئیس لارښوونې تعقیب کړو.
د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو د بی سی می وو ناحیو ته لارښوونه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. شاوخوا 2 میلیونو کسانو ته ویل شوي چې یوازې کولی شي د خوړو، درملو او یا هم تمرین کولو لپاره بیرون راووځي.
موږ باید د خپرېدلو وړاندوینه وکړو، خو موږ باید خپل تمرکز ته هم لومړیتوبونه وټاکو. تر ټولو مهم کار دا دی څو هغه کسان وساتو چې ډېر له خطر سره مخ دي.
لاس انجلس د ښار عملیاتي چارې لومړۍ کټګورۍ ته راوستې دي. د ښار له ټولو کارکوونکو څخه غوښتل شوی هغه کارونه وکړي چې په عادي حالت کې نه کوي. حداقل 15 ایالتونو د دولتي ښوونځیو د تړل کېدو امر کړی دی او په 15 ایالتونو کې ملي ګارد د تیارسي په حال کې راوستل شوی دی. له کورونا وایروس سره د جمهور رئیس ټرمپ د مبارزې ټیم هم نوي سپارښتنې کړې دي. په دې سپارښتنو کې له خلکو غوښتل شوی د داسې غونډو له جوړېدو ډډه وکړي چې پکې لاس او یا هم تر هغه زیات کسان وي. همدارنګه له ډیر عمر او ناروغه کسانو څخه غوښتل شوی چې سفرونو څخه ډډه وکړي. حکومت همدارنګه خلکو ته ویلي چې د ډیر عمر کسانو د ساتلو مخصوصو ځایونو ته ولاړ نشي او بارونو او رستورانتونو ته هم سپارښتنه شوی چې تړلي پاتې شي. د امریکا د روغتیا د برخې پر کارکونکو فشار له وړاندې زیات شوی دی. روغتونونه خبر ورکوي چې د ناروغانو د زیاتوالي له امله د یو شمیر محافظتي وسایلو له کموالي سره مخ شوي دي. ولسمشر ایالتونو ته ویلي چې هغه وسایل په خپله واخلي.
دا پر روښانه موږ په یوه داسې حالت کې راولي چې ډېره اړتیا ورته لرو او موږ یې باید وساتو.
وروسته له هغه چې د استازو مجلس د ویروس بیړنۍ طرحه تصویب کړه، تمه ده نن سنا مجلس هم په دې اړه بحث وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، څلورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یو غټ بیان کې پر چین تور لګولی چې د کورونا وایروس په اړه د غلطو معلوماتو په خپرولو په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. دغه سناتورانو ویلي چې د چین کمونیست ګوند چارواکي او د چین دولتي رسنۍ داسې ادعاوې خپروي چې ګواکې د امریکا پوځ دغه وایروس د چین اوهان ښار ته وړی و. نور حال په دې رپورت کې واوري.
په ایتالیا کې پروند د کورونا وایروس له کبله په یو ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ثبت شوه، چې د شاوخوا 350 کسانو د مړینې خبر ورکړ شو. په ایتالیا کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر هم 28000 تنو ته رسیږي.
پرتیامو دل
راځي چې نن د رغیدلو خلکو له شمیرې پیل وکړو. نن له کورونا وایروس څخه 444 کسان رغیدلی دي، چې دا شمیره د پرون له رغیدلو کسانو له شمیرې څخه ډیره ده او په مجموع کې 2909 کسان رغیدلی دي.
ګڼو اروپایي هیوادونو د بیساري اقداماتو په لړ کې ورځنی فعالیتونه محدود کړي او د کورونا د مخنیوي لپاره په نړیوالو الوتنو بندیزونه لګولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا تدابیر د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه بللې ده.
ما پریکړه کړې چې نور د خپل تګ راتګ او د یو بل سره د تماس کولو لپاره کلک تدابیر او اقدامات ونیسو. دا اقدامات به له ماسپښین څخه پیلېږي او لږ تر لږه د 15 ورځو لپاره به زموږ تګ راتګ ډېر محدود وي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په نورو هیوادونو کې بند پاتې جرمن به بیرته هیواد ته راستانه کړي. جرمني په کورونا ویروس 6000 اخته کسان لري چې پکې د پرون په پرتله 5% زیاتوالی راغلی.
موږ په خپل وس کې هر څه کوو تر څو زرګونه جرمنان چې په نورو هیوادونو کې دي په راتلونکو 2 ورځو کې بیرته جرمني ته راستانه کړو.
د کورونا له امله رامنځته شوی ناورین د ولسونو د ژوند ډېرې برخې اغېزمنې کړي دي. د وال سټریټ د اسامو بازار د بیړنۍ مرستې سربیره چې اعتماد ترلاسه کړي، پرون د 1980 کال د اقتصادي بحران نه وروسته د لومړي ځل لپاره څه د پاسه 12% ښکته شو. په استرالیا کې نن د خوراکي توکو یو پلورنځی په ځانګړي توګه یوازې د ډېر عمر لرونکو خلکو لپاره پرانیستل شو.
زاړه خلک چې زما نه هم زاړه دي په ګڼه ګوڼه کې ستونزه لري، ځوانان مخته کیږي او ژر ژر شیان اخلي. زه فکر کوم اوس دا اقدام مرسته کوي.
په جنوبي آسیا کې لسګونه میلیونه خلک په خپلو کورونو کې قرنطین شوي دي. په ایران کې تر اوسه 1500 کسان د دې ویروس له امله مړه شوي او 15000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په هند کې چې د نړۍ دویم پر جمعیت هیواد دی، اکثره ښوونځي او سینماګانې بندې دي. نن تاج محل هم د سیلانیانو په مخ بند شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د هوت د میاشتې له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 3000 افغان کډوال په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کېدو له ویرې خپل هیواد ته ستانه سوي دي. خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو بهیر ځنډولی دی. په دې اړه پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایاند عبدالباسط انصاری امریکا غته وویل چې په ایران کې د کورونا وایروس ناروغي لپاره خېدو ورسته لا دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر په چټکۍ سره روان دی. د ښاغلی انصاری پر وینا هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستنیږي چې یوازې په کب میاشت کې له دغه هیواد څخه د راستنیدونکو کډوالو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدلی دی.
د عام روغتیا وزارت او د کډوالو چارو وزارت او نورو حکومتي ادارات همغږي لري او صفري نقطه کې مرکز جوړ شوی دی او په هغه مرکز کې ډاکټر صاحبان حضور لري. د عام روغتیا وزارت لخوانه او کډوالو چارو وزارت نمائندګي هم هلته حضور لري. کم هیوادوال زمونږ چې د ایران نه بیرته افغانستان ته رسنه کیږي په دغه مرکز کې چکو بررسی کیږي او بیا وروسته د افغانستان د نن کیږي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس لا ایران څخه راتلونکو افغان کډوال د هرات او نیمروز ولایتونو د بندرونو لاره خپل هیواد ته راستانه کیږي. د وزارت ویلي چې په ایران کې د کورونا په وایروس د اخته او افغان کډوالو شمیر ورته معلوم نه دی، خو لک تر لګه لستن افغانان د دغه ناروغي لامل په ایران کې مړه شوی دی. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا 22 مثبت پیښې ثبت شوی چې د عام روغتیا وزارت د چارواکو پر وینا دا شمیر کسان ټول له ایران څخه افغانستان ته راغلي وو. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 ورځ لږ 14000 څخه زیات کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي او د راستنیدو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد امریکا غږ ته وویل چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له ایران سره په پولو کې تدابیر لا پسې جدي شوي دي. ګراف د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې جدي تدبیر ونیول شي. موږ د اسلام قلعه په پوله کې د مخنیوي اقداماتو ته شدت ورکړی دی. لا دې وروسته هغه کسان چې د هرات ښار ته رسیږي لومړی د هرات او نورو ولایتونو اوسیدونکو سره جلا کیږي او وروسته خپل اصلي ولایتونو ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت د مرستو د همغږۍ د بیړنیو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره اړوندو ادارو ته د بیړنیو اقداماتو د ترسره کولو سپارښتنه کړې او همداشان هرات ولایت ته د 300 میلیون افغانیو استراري بودیجې د استولو امر ورکړی دی. خو بل لوري ته د پاکستان حکومت افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو بهیر تر نامعلوم مودې پورې ځنډولی دی. د پاکستان حکومت ویلي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د ترخم او سپین بولدک د دروازو له تړلو وروسته په زاخیلو، نوخار، خیبر پختونخوا او کویټې کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR له لارې د افغان کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو بهیر تر ثانی امر پورې ځنډولای دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون رئیس وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې شاوخوا 10,000 نوي مامورین د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي دي. د چارو کارپوهان وایي د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې له قانون څخه سرغړونې کړي دي. پام وکړئ، په دې هکله د آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دغه کمیسیون د افغانستان په ملکي اداره کې د اصلاحاتو په وړاندې د ګواښونو سره سره یو لړ اصلاحات پلي کړي او په روان 1990 لمریز کال په اوږدو کې یې نږدې 10,000 ملکي مامورین د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادري د دغه کمیسیون د تیرو شاوخوا 12 میاشتو کړنو په اړه رسنیو ته په یوه سوالي راپور کې ویلي چې دغه کمیسیون پاتو ولایتونو کې په الکترونیکی بڼه د آزاد رقابت له لارې د ملکي مامورینو د ګمارلو لپاره مرکزونه جوړ کړي او د 14 نورو د جوړولو کار لا روان دی. ښاغلي نادري ویلي چې د راتلونکي 1990 لمریز کال تر پای به دا ټول مرکزونه په ټولو 30 ولایتونو کې جوړ شي.
از پیشرفتهایی که د سال گذشته داشتیم،
دا تیر کال په پرمختګونو کې یو ستر او مهم پرمختګ دا دی چې موږ په لومړي ځل په افغانستان کې د ټولو ملکي خدمتونو د کارکوونکو شمیر په لاس کې لرو او هغه دا چې په فزیکي ډول ټول کارکوونکي په افغانستان کې ووینو او د هغوی د شتون څخه ډاډ ترلاسه کړو. د ګوتې نښه، بایومتریکي معلومات او سوانې بشپړې کړو.
اوس مهال د افغانستان په ملکي اداره کې ټول 340,530 مامورین کار کوي. د دغه شمیر 1,090 تنه یې ښځې دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ملکي ادارې د ټولو مامورینو 0.6% یې ښځې دي. د افغانستان په ملکی اداره کې د اصلاحاتو پروګرام تیرو درې کلونو کې د پخوا پرتله چټک شوی دی. اصلاحاتو پروګرام سره د حکومت په دننه او بهر کې مخالفتونه هم شته چې کله کله د دغه بهیر د ځنډ سبب هم ګرځي. د روان کال په لومړیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بهرنۍ چارو په وزارت کې د اصلاحاتو پریکړه وکړه، خو هغه مهال د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورسره مخالفت وکړ او همدا مخالفت د هغه د استعفا سبب هم شو. ښاغلي ربانی پلویانو د بهرنۍ چارو په وزارت کې د اصلاحاتو بهیر د قومي تصفیه په نامه نومولی و. احمد نادر نادری وایي چې هغه خلک د اصلاحاتو سره مخالفت کوي چې د ښاغلي نادری پر وینا دا ګڼي چې اصلاحات ورباندې په ذات تنګوي.
اکثرا اونایی را که مانع اصلاحات هستند،
اکثر هغوی چې د اصلاحاتو خندي او د اصلاحاتو په مخالف لوري کې ولاړ دي او احساس کوي چې اصلاحات فضا او امکانات ورته محدودوي او امتیازات ګواخي، هغوی خپل आवाज اوچتوي او اکثرا د اصلاحاتو د مخنیوي لپاره سیاسي مداخله په ګډون د متفاوتو کړنو څخه کار اخلي.
د چارو کارپوهان هم د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون کړنې تر ډیره ښه بولي، خو په عمومي ډول د ملي یووالي د حکومت د تیرو 15 کلونو کړنې د قانون په پلي کولو کې نیمګړي ګڼي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپیا وایي چې اوس هم پساسه او دا کار لا هم د اصلاحاتو مخه نیسي.
هم فساد وجود لري، هم رشوت وجود لري، هم عدالت نشته، هم امنیت نشته. هیچ چیز مملکت تر اوسه پورې چې په لارې ته برابر کړی چې ملت په مخ لاړ شي، دا حکومت پکې تر اوسه دا کام پاتې دی.
همداشان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او بل وسط نصرالله سانکزی هم د ملي یووالي د حکومت د اصلاحاتو پروګرام په اړه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې حکومت په خپله قانون مختلفو برخو کې نقص کړی دی.
یو حکومت هغه وخت مشروع، دموکراتیک او قانوني دولت شي چې د قانون حاکمیت پکې پلی شي. قانون په یو شان هم په دولت باندې او هم په اتباعو باندې تطبیق شي. نو تر هغه ځایه پورې چې تیر 15 کلو ته سړی پام وکړي، متاسفانه چې حکومت په ډېرو مواردو کې خپله قانون نقص کړی ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د بند تړون د غوښتنو له مخې د افغانستان په اداري تشکیلاتو کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون فعالیت پیل کړی دی. د قانون له مخې په کار دي په ملکي اداره کې ټولې ملکي ګمارنې د همدې کمیسیون له لارې ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر یوه کال په پرتله 1% زیاته سوې ده. یو شمیر خبریالان هم وایي چې امنیت او اطلاعاتو ته نه لاسرسی اصلي ستونزې دي. نور حال د لیمه نیازی پر پورت کې ووري
د کبو وشتما د خبريال ملي ورځ ده د خبريالانو ملي مرکز د افغانستان په کچه لس خبريالانو استایل د امریکا غږ دوه خبريالان زبی الله غازی او خلیل نورزی هم دغه خبريالانو په منځ کې دي دوی نامنی په ځینو برخو کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی او په سیمه کې د وسلوالو ګواښونه اصلی ستونزې ګړي
ستونزې شته خبريالانو ته خو مشکلات ډېر دي خو د پخوانه د ستونزو کچه یو څه راټیټه شوې ده اوس د حکومت د مخالفو وسلوالو نه ډېره یې نشته خو مشکل دا ده چې موږ ته د معلوماتو په برخه کې ستونزې ډېرې دي یو د والی ویان موږ ته پاتې یا د قومندانۍ ویان موږ ته پاتې موږ نور ادارو ته ورځو هغوی موږ ته معلومات نه راکوي
کار خبرنګاري در افغانستان بسیار پرچالش است و خبرنگاران هر روز با انواع مختلف خطرها دست پنجه نرم میکنن و متاسفانه تنها چند رسانه محدود برای خبرنگاران خود سهولت ها رو به وجود آوردن
د افغانستان د خبریالانو مرکز شمیری خی چې سکل د خبریالانو پر وړاندې اوسل شپارس د تاریخوالی په حساب تی شوی چې پنځه د وژلو دی کڅ هم د وژلو په پیخو کې کمواله راغله دی خود تیر کال په پرتله تاریخوالی یو 20% زیات شوه
په تیر کال کې یو 14 پیخې د تاریخوالی سب شوې دي چې د خبريالانو مختلفو قضیو کې هغه چې تاریخوالی سره مخ شوې دي په دې کې 29 خبريالانو خپل قضیه صف کړې دي چې باخي هغه قضیه چې هغه نه دي صف کړې د تیر کال په جریان کې د افغانستان د خبريالانو مرکز د ټولنې د ریپورت لمخې 15 تنه د وزل شو ارقام خو چې په دې کې 3 تنه خبريالانو یو تن تخنیکی کسو دی او یوتن امنیتی کسو چې دا هم د یو رسنی امنیتی کسو
افغان حکومت وایي چې د بیان ازادي ساتلو ته ژمن دی او له طالبانو سره په مذاکراتي ټیم کې به هم د خبري اعلان واستازي حضور ولري
هيئت سولې کې اگر مذاکرات شروع شوه د هيئت سول از یو مرسنه په نظر گرفته شوه چې باید باشه
د حکومت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې د سیمې د هوادونو په پرتله د بیان ازادي وضعیت ډیر ښه دی خو طالبانو سره له خبرو اترو وروسته د خبريالانو مخصوصا خزینه خبريالانو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجود دي
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د جنوب ختیځ ولایتونو یو شمیر خبريالانو ویلي چې په دې وروستیو کې معلومات ته لاسرسی محدود شوی دی دوی د خبريالانو د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت له حکومت څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کړې ده د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپورټ راستولی
ساکل د خبريال ملي ورځ بیا هم داسې محل منځل کیږي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په ډله کې حسابيږي چې د رسنیو او خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوی دی په همدې حال کې د کلید رادیو خبريال بخت جان بختیار آشنا رادیو ته وویل چې په ټوله کې امنیتی ستونزې په خپل وخت معلوماتو ته نه لاسرسی او په ځینو مواردو کې تبعیضي چلند د خبريالانو د فعالیتونو په مخ کې عمده ستونزې دي دای په دې برخه کې په ځانګړې توګه د خوست پر امنیه قومندانۍ نیوکه لري چې ګوند سربیره پر دې چلو خبريالانو سره تبعیضي چلند کوي د معلوماتو له شریکولو هم ډډه کوي
کله چې چرته پیخه وشي موږ د وغوړو چې د امنیه کمانډانۍ نظر په دغه تړه واخلو هغه هم دغه تنه حاضرېږي چې جواب راکړي بل خیر موږ مجبورې ولایت مقام ته ځو ولایت مقام په دې بهانه چې دغه مسولیت د امنیه کمانډانۍ د هغه معلومات نه راکوي او هله موږ دغه د چې دغه موجوده ادارې له خبريالانو سره ښه چلند وکړي او خبريالانو ته پر وخت معلومات ورکړي
د کابیا هوت میاشتې 28 تیر کال د حکومت له لوري د خبريال ملي ورځې په توګه ونومول شو او لمنځل کیږي عمده مخی د رسنۍ او خبريالانو پرمختګ او د هغوی لستونزو یادونه بلل کیږي په همدې حال کې په پکتیا کې د اریانا تلویزیون خبريال فرید الله احمد زید خبريالانو د خوندیتوب پر کمیټو او اتحادیو نیوکه لري چې ګوند د خبريالانو د ستونزو په هواري کې رغنده حل ځلې نه دی کړي
زموږ هیله ده چې په مرکز کې ملي پروګرامونه یا خبرنامې چان تر ولسمشي پورې دوی ته نیول کیږي خبريالانو ته په ویلایاتو کې ټول خبريالان د دغه سي برنامو یا دغه سي مادیاتو یا امتیازاتو په ټوله کې له دوغ نه لري دي نو زموږ هیله ده چې پراتونکو کې دوی ته پام وسی
په سویل ختیځو ولایتونو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات وایي چې تیر میلادي کال په دغه ځون کې له خبريالانو سره د تاریخوالي شاوخوا ډیر شپې کې له دوی سره ثبت شوې دي د سیف الله حیات په وینا په یادو پیښو کې شاوخوا تلس د افغان حکومت او پاتې د نورو وسلوالو ډلو له لوري له خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي قضیې دي.
پوره هیله مند یو چې موږ سره به حکومتي مسؤلین نورو کلونو ته په توپیر خپلې هغه ژمنې هغه وعدې چې د خبریالانو د مسؤلیت او دوی ته د ښې کاري ساحې د برابرولو په برخه کې کړي دي د هغو ته به د عمل جمع ور واغوندي.
په عیني حال کې د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ژورنالیستانو ته په خپل وخت د معلوماتو لاسرسي او د نورو ستونزو د حل په اړه یې ولایتي اداره جدي هلې ځلې کوي.
د ولایتي ادارې او د ژورنالیستانو ترمنځ د همغږي نور هم پیاوړی شي. دغې تر څنګ موږ هڅه دا کوو چې د امنیتي ارګانونو او د ژورنالیستانو ترمنځ هم همغږي رامنځته کړو او هغه معلومات چې د قانون سره سم او ژورنالیستان ورته اړتیا لري د دوی سره پر وخت باندې شریک او بالاخره د همغږي نور هم پیاوړی شي.
کاسه هم روان 2000 میلادي کال تر اوسه په جنوب ختیځ ولایتونو کې خبريالانو سره د تاوتریخوالي د کومې غټي پیښې راپور نشته، خو په تیرو دوو کلونو کې په خوست او پکتیا کې درې افغان خبريالان په جلا پیښو کې وژل شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په فرا کې ډاکټران وایي چې له یوې خوا ګزان درملنه نه لري او له بلې خوا په ډېره لوړه کچه ساري ناروغي ده. نور تفصیل زموږ د خبریال خوشحال ځلان په دې رپورټ کې واوري.
د طبي څېړنو پر بنسټ د ماشومانو ګزان له هر اړخه خطرناکه ناروغي ده. په فرا کې ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي همداسې چې ګزان د ټول عمر لپاره درملنه نه لري په ډېره خطرناکه کچه ساري ناروغي هم ده. نوموړی زیاتوي ګزان تر ډېره د مستقیم تنفسي تماس د خولې د لاړو او فو موادو لاری له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته ډیر ژر انتقال مومي.
مستقیم تماس څخه چې یو شخص د بل شخص سره مستقیم تماس ولري او هغه پخته وسی هغه پخته کولای شي. دوم د پوزي د اوبو د لیاړو د شخص سره چې غیر مستقیم یا مستقیم طریقه په خوله کې یا هضمي سیستم کې داخل شي نو د پوینه کې تقسیمېږي او بیا په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او ناروغ فلج کوي. او درېمه طریقه چې د مدفوع یا مواد غایته د طریقې څخه دي درې طریقې څخه د دوه سرایت صورت مې
دی. فرادی امر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د ګوزن دوه ورستې مثبت پیښې چې د فرا په بکوا ولسوالۍ کې ثبت شوی وي تر معاینات ورسته ښکاره سو چې د پاکستان هیواد څخه یې سرایت کړی وو. د ډاکټر شایق په وینا ان ګوزن له یو هیواد څخه بل هیواد ته سرایت کولای شي.
متاسفانه چې موږ په تیر کال کې دو مثبت واقعی د پولیو د بوکو پلسوالی کې درلود. څرنګه چې سازمان سید جهان د تحقیقات کړي د دې ریشه اصلا ویروس د پاکستان څخه نشأت کړي و، د غزه څخه نقل شوی افغانستان ته فرات راغلی و. نو پولیو ډیر ساري مرزي ده چې کوچنان چې خصوصا چې عمر تر 15 کال کم وسی ډیر اسانی سره د یو طفل سره بل کوچنی ته په ډیر اسانی سره سرایت.
په همدې حال کې د فرا ولایت عام اوسیدونکو هم ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو باندې ټینګار کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکو جلیل احمد وایي
اقدام مودا چې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړو دغه واکسین تطبیق کو په خپل ماشومانو کې تر څو پر دغه ناروغي د افغانستان څخه هم ورکسي. دا ډیر ساده کار دی چې موږ د واکسیناتورانو سره همکاري وکړو خپل ماشومان واکسین کو ناروغي خپل ورکیږي.
د ډاکټرانو په وینا پاکوالی ته پاملرنه هم د ګزان او نورو ډول ډول ساري ناروغیو د خبرېدو مخنیوي کولای شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت